سلام علیکم. د ازادۍ راډیو د نننیو خپرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خپرونې مطالب: د افغانۍ د ارزښت ټیټېدل او د هیواد د اقتصاد د لا خرابۍ اندېښنې.
زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده، نو دا طبعاً دا هغه څه دي چې دا تاثیرات کوي په نرخونو باندې.
په کابل کې د برېښنا د پرچاویو له کبله د خلکو ستونزې.
د ژمي په راتګ سره رسیان په کابل کې د برېښنا پرچاوي بیخي زیاته شوې ده، د شپې لخوا نه خو بیخي برق کم وي.
له افغانستانه په وتلو کې د بې نظمۍ په اړه په برتانیا کې د پلټنو دوام. د اوکراین پر پوله د روسیې د تحرکاتو له زیاتېدو سره د کړکېچ د کمولو لپاره له مسکو څخه د ناټو هیله او نور مطالب. په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه. د هم د خبرونو سرټکی: د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان تر څو چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه مني په رسمیت نه پیژندل کیږي. د یو ان ایچ سی آر مشر له افغانستانه د کډوالو د څپې د راوتو خبرداری ورکړی. او د امریکا او روسیې ولسمشرانو په یوه آنلاین غونډه کې پر اوکراین او نورو موضوعاتو خبرې کړي. بشپړ خبرونه: د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط له ویرې د کډوالو د څپې د راوتلو په اړه خبرداری ورکړی. فلیپو ګراندې پرون په ژنیو کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل، یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې د ژوند د ښو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو د بې ځایه کېدو ویره رامنځته کړې. ښاغلی ګراندې د داسې یو حالت د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سمدستي اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم خبرداری ورکړی و چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بحران پر مورګه ولاړ دی. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه مني. د دې سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې هیدر بار یوه ورځ وروسته له هغه دا خبره وکړه چې طالبانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د رسمیت پیژندنې په اړه بیا غور وکړي. میرمن بار ازادۍ راډیو ته وویل،
طالبان به تر هغو د یوه قانوني حکومت په توګه په رسمیت ونه پیژندل سي چې له بشري حقونو جدي سرغړونو ته دوام ورکوي، لکه له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو مخنیوی، د رسنیو غلي کېدل، بې محاکمو وژنې. دا ټول طالبان له دې راګرځوي چې هغه مشروعیت ترلاسه کړي چې دوی یې غواړي.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د رایو په اکثریت پریکړه وشوه چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې کیږي او غلام محمد اسحاق زای به په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو له پریکړې وروسته له دې سازمان څخه وغوښتل چې خپله پریکړه بدله کړي. د هند پولیسو د هغو افغانانو د اعتراضي غونډې مخه نیولې ده چې په هند کې له نظامي پوهنتونونو او کورسونو څخه فارغ شوي. دا نظامیان خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د دوی له ډلې د فانوس په نوم یو تن پرون ازادۍ راډیو ته وویل،
ما تصمیم داشتیم دادخواهی بکنیم.
موش نیت درلود چې اعتراضي غونډه وکړو، خو له بده مرغه د هند پولیسو موږ ته اجازه را نکړه. راته ویې ویل چې ستاسو د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي او د بهرنیو چارو وزارت به په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت له لارې نتیجه له تاسو سره شریک کړي.
د افغانان چې شمېر یې 200 تنو ته رسېده ویل که افغانستان ته ځي ژوند یې په خطر کې دی او که په هند کې پاتې کیږي اقتصادي ستونزې لري. دوی سرګندوي چې خپلې ستونزې د هند سربیره په نوې ډیلي کې د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالتونو له سفارتونو سره هم شریکې کړي دي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د مویتای لوبې افغان لوبغاړی یوسف جهانگیر نن د جنوبي افریقا له لوبغاړي سره د سیالۍ ډګر ته وځي. جهانگیر د دوشنبه په ورځ د مویتای رزمي لوبو په نړیوال جام کې چې په تایلند کې روان دی له خپل سنگاپوري سیال څخه لوبه وګټله او بل پړاو ته لاره وکړه. علي ظفر عاطفي د دې لوبو افغان لوبڅار پرون له تایلند څخه ازادۍ راډیو ته وویل،
زه په دې باور یم چې یوسف جهانگیر به په دې لوبو کې ښه وځلی شي او مډال به ترلاسه کړي. د په 2019 کال کې هم د برنزو مډال ګټلی و.
که جهانگیر نن بریالی شي نو د پنجشنبې په ورځ به په نیمه پایلوبه کې له یوه قزاقي لوبغاړي سره مسابقه وکړي. دا لوبې چې د نړۍ څلور نوي څلور نوي لوبغاړو برخه پکې اخیستې ده. د یک شنبې په ورځ پیل شوي او د دسمبر تر لسمې به دوام وکړي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د متحدو ایالاتونو د امریکا متحده ایالاتونو ترلاسو په ډیرو ایراني چارواکو او بنسټونو له بشري حقونو د سرغړونو په تور بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه پر هغو دولتي چارواکو او بنسټونو لګیدلې چې په ایران کې په 2009 او 2019 کلونو کې د سیاسي فعالانو مظاهرې ځپلي او په زندانونو کې له بندیانو سره تاوتریخوالی کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده ویلی دی د واشنگټن بندیزونه بې اغېزې دي او دا یوازې د امریکا د بد نیت څرګندونه کوي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره پرون 2 ساعته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. ښاغلی بایدن خپل سیال ته د خبرو په پیل کې وویل:
خوشم چې بیا مو وینم. له بده مرغه تیر ځل د جشل غونډې پر مهال موږ ونه شوای کړای چې سره وګورو. هیله من یم چې په راتلونکي کې له نږدې سره ووینو.
د جیشل غونډه د اکتوبر په 10مه او 11مه د ایتالیا په پلازمینه روم کې جوړه شوې وه. پرون له هرکلی وروسته د امریکا ولسمشر ښاغلي پوتین ته وویل چې واشنگټن د اوکراین سرحد ته نږدې د روسي ځواکونو راغونډېدو ته ژوره اندېښنه لري. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې روسیې تر 90,000 ډېر پوځیان له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای کړي دي. کرملن د دواړو ولسمشرانو خبرې صادقانه وبللې او څرګنده یې کړه چې ولسمشر پوتین له ښاغلي بایدن څخه وغوښتل چې لویدیز د اوکراین سرحدونو ته نږدې وسلې نه ځای پر ځای کوي. او د اوکراین چارواکي وایي چې د هیواد په شمال کې د یو مینی بوس او یوې لارۍ د ټکر په پیښه کې 14 تنه مړه شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د بیړنیو چارو د ادارې په وینا دا پیښه پرون د اوکراین په چیرنیف سیمه کې شوې ده. پرون پولیسو د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. پنننۍ سهارنۍ خبری مجله کې قدر من اوریدونکو زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورځو د راپورونو برخې ته. د ډالر پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت له کمیدو سره دا اندېښنې یو ځل بیا زیاتې شوې دي چې د افغانستان ځپل شوی اقتصاد به نور هم خراب شي او د اړتیا وړ توکو بیې به لوړې شي. په اګست میاشت کې چې کله طالبانو کابل ونیو، یو امریکایي ډالر په شاوخوا 80 افغانۍ تبادله کېده او پرون د یو ډالر قیمت تر 104.5 افغانیو پورې ورسېد چې بیا وروسته بیا لږ راښکته شو. ملګرو ملتونو په دې ترڅ کې په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانۍ ارزښت تر ډالر په وړاندې ښکته شو. پرون د کابل په بازارونو کې په یوه ورځ افغانۍ 5% ارزښت له لاسه ورکړ او یو امریکایي ډالر په څه باندې 100 افغانۍ تبادله شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې غړی او د دې خونې د فدراسیون سرپرست خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې له دې سره به قیمتونه په افغانستان کې لوړ شي.
زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده، چون یو وارداتي ملک یو، د جهان نه په ډالرو باندې مواد اخلو او دلته به په افغانۍ خرڅوو او بلاخره بیرته به په افغانۍ باندې چې خرڅ کړي بیرته ډالر اخلو او د هغه بیا دغه کېږي بیا پرې مواد را وړو. نو دا طبعا دا هغه څه دي چې دا تاثیرات کوي په دغو باندې په نرخونو باندې.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل نیولی، په افغانستان کې ډالر کم شوي دي ځکه چې نړیوالې ټولنې په میلیاردونو ډالر مرستې له افغانستان سره بندې کړي دي او د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد اثاري زیرمه هم کنګل شوې ده. بل لور ته د ژمي له رارسېدو سره ملګري ملتونه اندېښمن دي او وایي که له افغانانو سره مرسته ونه شي 1 میلیون افغان ماشومان راتلونکی کال ممکن د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ شي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ بچي صندوق یا یونیسف پرون پر نړیوالو غږ وکړ چې د شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومانو د ژغورلو لپاره دي 2 میلیارد ډالر مرستې برابرې کړي.
طالبان د ملګرو ملتونو دا خبره ردوي چې افغان ماشومان له سخت بحران سره مخامخ دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا واضح ځینې ادارې یا د ملګرو ملتونو ځینې منصوبې نهادونه هغه د کومک خبره کوي خرالاسو خو ترڅنګ کې دا خبره ناسمه ده چې کومه فاجعه وړاندوینه کوي.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اینیکن خویلفیلدت د دوشنبه په ورځ لنډیوال بانک څخه وغوښتل چې د افغانستان 270 میلیونه کنګل شوي ډالر ورپریږدي، خو اغلی خویلفیلدت څرګنده کړه چې دا پیسې دي د خوړو نړیوال پروګرام او یونیسف ته په افغانستان کې وسپاري چې له اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو په باور د افغانستان له شاوخوا 30 میلیونه نفوس څخه نیمایي د خوړو له کمبود سره مخامخ دی او که مرستې ونه شي شاید دا وضعیت چې وچکالي ورسره مله ده ډېر افغانان اړ کړي چې له افغانستانه ووسي.
راپور کې مو واورېدل چې له یوې خوا د افغانۍ نرخ د ډالرو پر وړاندې راټیټ شوی او له بلې خوا د افغانستان د ځپل شوي اقتصاد په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوقیا یونیسف ورځ تر بلې په افغانستان کې د بشري ناورین د پراخېدو او د وضعیت د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی. د سازمان پرون په یوه اعلامیه کې د دې وضعیت د کابو کولو لپاره د 2 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه وکړه. د یونیسف اعلامیه په افغانستان کې د دوی د استازي له قوله لیکي چې په افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره حالات نازک دي او په داسې حال کې چې ژمی پیل شوی او اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی، یونیسف او شریکان یې نشي کولای ماشومانو او د هغو کورنیو ته چې اړتیا لري لاسرسی ولري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په کابل کې د برېښنا پرچاویو د کابل اوسیدونکو له ستونزو سره مخامخ کړي دي. یو شمیر خاریانو ازادي راډیو ته ویل چې د جمیل راتلو سره د سوانګ د موادو بیې لوړې شوي او ورسره پرچاوی هم زیاتې شوي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي هم ستونزې مني خو وایي د جمیل راتګ سره کابل ښار ته 200 میگاواټ برېښنا اړتیا ده او دوی یوازې 380 میگاواټ برېښنا ته لاسرسی لري. ازادي رادیو خبريال او په دې اړه نور جزئیات.
د تیرو کلونو په څیر د ژمي پر راتګ سره د برېښنا د پرچاوي د زیاتېدو په اړه د کابل ښاریانو اندېښنې. د دې ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل فقر، بېوزلي او د سونتو کلوړې به په خپل ځای خو د برېښنا ستونزه بیا په دې سخت ژمي کې دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ښار دوه تنه اوسېدونکي ضیا او سلام،
د ژمي پر راتګ سره په کابل کې د برېښنا پرچاوي بیخي زیاته شوې ده. د شپې لخوا نه خو بیخي برق کم وي. دلته نو بیا غټه ستونزه دا ده چې یو خو ګراني ډېره زیاته ده او که څنګه نو په کابل داسې په یخ سیمو کې اوسېدل بیا بغیر له برېښنا نو اوسېدل ډېره زیاته ستونزمنه وي.
په کابل کې همدارنګه د هېواد په نورو برخو کې هم ګڼې ستونزې دي خلکو لپاره. د سون توکو نه راخیستلی چې اوس ژمی ده، تر د خوراکي توکو د بیو لوړېدو پورې دې تر څنګ د برخ ستونزه مغه ستونزه ده چې په ژمی کې خلک ورسره ډېر مخ وي. اوس بیا هم ژمی راغی او دې ستونزې سره بیا خلک مخ دي. د ټولو خلکو تقاضا دا ده په دې برخه کې رسیدګي وسي او لږ تر لږه د خلکو له دې ګڼو مشکلاتو نه یو څه راکم سي.
کابل ښاریان په داسې حال کې د برېښنا د پرچاوي د زیاتېدو خبره کوي چې اوس یوازې په 24 ساعتونو کې د کابل په ځینو برخو کې شپږ یو ساعته برېښنا وي. له بلې خوا د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د ژمي پر راتګ سره دوی ناچاره کېږي چې د برېښنا د منظم ویش په برخه کې د پرچاوي منظم لیست جوړ کړي. د دې شرکت وایان حکمت الله میوندي نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د ژمي پر راتګ سره د برېښنا تقاضا زیاتېږي.
چې الحمدلله دا مهالویش چمتو شوی دی، انشاءالله پر نږدو ورځو کې به ساس سره دا شریک سي. خو کومه اندازه برېښنا چې اوس په کابل کې ورته اړتیا ده هغه 200 میگاواټه ده، چې موږ یوازې د 200 میگاواټه څخه 380 میگاواټه برېښنا چمتو کولای شو چې هیوادوالو ته وړاندې کړو په کابل ښار کې.
د ښاغلي میوندي په خبره د ژمي پر راتګ سره خلک باید د برېښنا د سمې کارونې په برخه کې توجه وکړي. په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوي په اړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېرېدو دي چې د راپورونو له مخې د افغانستان د برېښنا شرکت تېره اونۍ هغه شرکتونو او کسانو ته یو میاشت وخت ورکړ چې د برېښنا د مصرف له امله پوروړي دي، خو پیسې نه دی ورکړي. دغه شرکت ګواښ کړی که پوروړي په خپل وخت پیسې ورنکړي برېښنا به یې ورپرې کړي. برېښنا شرکت وایي چې پر خلکو یې د برېښنا له درکه د پور کچه 26 میلیارد افغانیو ته رسېدلې ده.
او بجې او 15 دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې صفي الله ستانکزي چمتو کړي.
ګارډین ورځپاڼې له افغانستانه د بریتانیا لخوا د خلکو د رایستلو په تړاو د دغه هیواد د پارلمان یو لانجمن بحث باندې مقاله خپره کړې. په مقاله کې له افغانستان څخه د خلکو د رایستلو په برخه کې د بریتانیا د حکومت د اقداماتو او کمکاریو ته اشاره شوې ده. ګارډین ورځپاڼې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دیو چارواکي څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي په یوازې ځانې د خلکو د رایستلو لوی مسولیت مخته وړ. په تیره ګڼو ایمیلونو او ټلیفوني مکالمو ته ځواب وایه. دغه چارواکي چې نوم یې رافایل مارشال یاد شوی، د بهرنیو چارو د هغه وخت وزیر ډومینیک راب تورن کړی چې د هرې قضیې په تړاو د پریکړو واک له دوی اخیستی و او څو واره د دې لامل شو چې د کابل له هوایي ډګره د تخلیه غوښتنې وځنډیږي. د مارشال په حواله د همراغلي چې په داسې حال کې چې له مستحقو کسانو یوازې 5% یې دا چانس ترلاسه کړ چې راوستل شي، خو صدر اعظم د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د نوزاد په نوم د سپیو د ساتنې د خیریه مؤسسې د سپیو د انتقال لپاره پوره پاموشي. ګارډین لیکلي د افغانستان د سقوط پر وخت او د تخلیه پر لومړۍ ورځو کې د بریتانیا د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب چې اوس د صدر اعظم مرستیال او د عدلی وزیر دی په رخصتۍ تللی و، راب بیا له افغانستانه د خلکو د رایستلو په برخو کې د کمکاریو انتقادونه او دا چې ژویو ته لومړیتوب ورکړل شوی و رد او په دې تړاو د رافایل مارشال څرګندونې بې ځایه وبللې. ګارډین د هغه په حواله لیکلي د بهرنیو چارو وزارت څه باندې زر تنه کارکوونکي شپه او ورځ په دې برخه کې په کار اخته و او بریتانیا په 2 اونیو کې 15,000 کسان را انتقال کړل. راب ویلي له خپل کار پښیمانه نه دی چې د هرې قضیې په اړه دقیق معلومات غوښتي څو په رڼا کې پرېکړې وکړي. بریتانیا د امریکا ترڅنګ د ګڼو نورو لویدیځو هیوادونو په څیر د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان خپل سفارتي کارکوونکي، پوځیان، افغان همکاران او ژباړونکي او د نورو هیوادونو اتباع وایستل. انتقادونه په دې روان دي چې بریتانیا ګڼ هغه خلک چې مستحق وو په افغانستان کې پریښي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. سټارز اند سټرایپ ورځپاڼې لیکلي شاوخوا 4,000 افغانان د 3 میاشتو په تېرېدو لا هم د امریکا په وو پوځي اډو کې پاتې دي. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا تر اوسه د افغانانو د بیا میشتېدنې لپاره د څه باندې 14 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې چې نیمایي یې د سپتمبر تر میاشتې پورې ورکړل شوي. وړاندې لولو د امریکا د حکومت مالي مرستې به د یو پرېکړه لیک له مخې چې د ولسمشر جو بایډن په لاسلیک سره د قانون بڼه خپله کړي د راتلونکي کال د فبروري 13 افغانانو ته ورسیږي. په دوام کې راغلي د حکومتي ادارو تمویل د جیمز لینګفورد په څیر د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو انتقادونه کم کړي دي. هغه ویلي د بایدن ادارې یوازینه اقدام چې له افغانستانه د ځواکونو لوتلو ورسته ترسره شو همدا و چې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروسې لپاره پیسې ځانګړې شوې. د لینګفورد په وینا دیموکراتان د دې پروسې لپاره 1 میلیارد ډالر نورې پیسې هم غواړي. هغه زیاته کړه په تیرو 3 میاشتو کې پر دغه پروګرام څه باندې 6 میلیارد ډالر لګول شوي دي. د روان کال د اگست 15 تر 13 پورې د کابل هوایي ډګر څخه د 2 اونۍ په موده کې څه باندې 140,000 کسان د امریکا او ایتلافي هیوادونو د الوتکو له لارې بهر لیږدول شوي دي.
له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ تر 19 کالو د کم عمر ځوانانو په لوبډله کې شامل شوی. دا لوبډله به په آسیا کپ او نړیوال جام کې د افغانستان لپاره لوبه کوي. خیبر تر همدا 2 ورځې مخکې پورې هم په جلال آباد کې د موبایل ټلیفون کریډیټ کارتونه پلورل. 18 کلن خیبر د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام ته د خپلو نهیلیو او خوښیو کیسه کړې چې څنګه 4 کاله مخکې د پلار له مړینې وروسته د کورنۍ سرپرستي ورلغاړې شوه، خو دا د خوبونه یې په رښتیا کېدو دي.
نن خو می ولان کار نو نن می تقریبا یو کار خرج کړی دی، خو د خوشحالي دلاز سم چې لکه نن می 40,000 روپۍ ګټلې دي.
خیبر ولی چې په لومړي ځل د خپل یو ملګري لخلې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په لوبډله کې د خپل نوم د شاملېدو خبره واورېده، خیزلته نه لویده. خدا هغه رښتینی خبرو چې د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه خپور شوی او
سم نه کوم چې خوب کړی په خوده کې کړی، خو خوشاله چې مې خینو د دغه مجلس خدای سبا کې سره کور ټو والا بدسي چې والا کټ کور کې چا ټکه خوب کړی خدای دې چلاړم دې نمون می قسم نه جړل.
د داسې و چاله پر چې د یتیمې چپېړې وهلې د لسکسیزي کورنۍ نفقه ور لغاړې ده او لمه خام وروسته د سړکونو پر سر د موبایل کریډیټ کارتونه پلوري، تاسو یو مقام ته رسیدل یو رښتیا شوی خوب.
خیبر وای د ملی لوبډلې ډیرو لوبغاړو به ترې کریډیټ کارتونه پیرل او د بتل د هغوی په څیره کې خپل ځان لیده چې بالاخره خپلې دې هیلې ته ورسید. د خیبر ولی نوم اوس اوس د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په هغه نوملړ کې شامل شوی چې د همدی فارمټ په آسیا کپ او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره لوبې کوي. په آسیا کپ سیالیو کې چې د روانه ډسمبر میاشتې په 19 نیټه په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي، د افغانستان، هندوستان، پاکستان، سریلنکا، بنگلادیش، کویت، نیپال او متحده عربي اماراتو لوبډلې برخه لري. دا شان د 19 کلنو نړیوال جام په روان 2022 میلادي کال کې په ویسټ انډیز کې ترسره کیږي چې افغانستان له پاکستان، زیمبابوي او پاپو نیوګینی سره په سی ګروپ کې دی. د کرکټ ملي او د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلې ته لرموندل ډیر اسانه خبره هم نه ده. په افغانستان کې باور دا دی چې دې فارمټونو ته د لرموندنې لپاره یو لوبغاړی باید د ښه استعداد تر څنګ په کرکټ بورډ کې پراخ اړیکې هم ولري. خو خیبر ولی وایي نه یې واسطه درلوده نه رابطه، یوازې د لوبډلې د غوروي ډلې ته یې خپل استعداد وښود. په لومړي سر کې له 500 لوبغاړو 15 ته او وروسته د لوبډلې اصلي برخې ته غوره شو. افغان کرکټ بورډ هم په یو اعلامیه کې ډاډ ورکړی چې د اړیکو پر ځای استعداد ته لومړیتوب ورکوي او هڅه کوي چې دا ډول پټ استعدادونه راښکاره کړي. خو وړاندې تر دې د کرکټ بورډ د غوراوي په کمیټه پراخه انتقادونه موجود ول. شکایت دا و چې د غوراوي په برخه کې خپلوي او اړیکو ته پام کیږي او د لوبغاړو استعداد ته نه کتل کیږي. خیبر ولی په خلاص ټاپ آرډر کې توپوهنه کوي او تمه ده چې د خپلې وړتیا په مټ به په راتلونکو دوو مهمو نړیوالو جامونو کې ښې بریاوې خپلې کړي. د کرکټ مینوال چې اوس د هیواد په ګوټ ګوټ کې شته او په کرکټ هم لږ او ډیر پوهیږي وایي په افغانستان کې د خیبر ولی په شان ډیر په یورو کې پټ استعدادونه شته چې اوس په سپیرو ډیرانونو کې کرکټ کوي. دوی د کرکټ بورډ له نویو مشرانو غواړي چې دا استعدادونه راپیدا او تر نړیوالو ډګرونو پورې ورسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت یو پخوانی کارکونکی دا وزارت تورنوي چې د طالبانو له لوري د کابل د نیولو پر مهال یې ډیر متحدان له مرګ او د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. رافایل مارشال د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت هغه کمیټې ته چې له افغانستانه د برتانیا د بې ترتیبه وتلو په اړه پلټنې کوي شواهد وړاندې کړي او پارلمان ته تازه څرګندونې کړي دي. د هم د رافایل مارشال د خبرو جزئیات.
د بریتانیا ستر اعظم هغه تورونه رد کړل چې د اګست په میاشت کې د طالبانو له لوري د کابل د نیولو پر مهال د شخورونکو څارویو د رایستلو لپاره شخصا مداخله کړې ده. بورس جانسن پرون د لندن په جنوب کې خبریالانو ته وویل دا هیڅ حقیقت نه لري، خو څه چې زه ویلی شم هغه دا دي چې د تخلیې د عملیاتو په ترڅ کې 15,000 کسان له کابل څخه په اوړي کې وویستل شول او دا په تیرو څه باندې 50 کلونو کې یوه له ډیرو عالي پوځي لاسته راوړنو څخه وه. د بریتانیا حکومت د سیشن بې پورز وروسته تر دې تر سخت فشار لاندې راغی چې د بهرنیو چارو د وزارت یو پخواني کارکوونکي رافایل مارشال څرګنده کړه چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کابل د سقوط پر مهال خپل ډیر متحدان طالبانو ته د بې کفایتۍ له وجې پرېښودل او په خپل سر هڅې وکړې. اسوسییټیډ پریس اژانس لیکي چې د رافایل مارشال یو لوی تور دادی چې بریتانیې چارواکو په داسې وخت کې خپله انرژي په دې لګوله چې نږدې 200 سپیو پیشوګانې په کابل کې یوې خیریه مؤسسې وویستل شي. مارشال وویل چې د بهرنیو چارو د وزارت مامورینو ته د صدر اعظم له لورې لارښوونه کېده چې دا څاروي له کابله وباسي او د مارشال په وینا چې د دې حیواناتو د ایستلو له امله د بریتانیا پوځان له خطر سره مخامخ شوي وو. د پارلمان کمیټې ته په لندن کې د بهرنیو چارو د وزارت دغه پخواني کارکونکي د اسنادو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د اګست 20 تر 15 په زرګونو ایمیلونه استول شوي دي چې نه دي لوستل شوي. د دې کس له اټکل سره سم چې د هغو افغانانو له ډلې چې له افغانستانه د بریتانیا د ایستلو د پروګرام له مخې درخواستونه ورکړي دي یوازې 15 کې ایستل شوي دي. دا کس وایي چې یو علت یې دا و چې دی یوازینی کس و چې د دې ټولو خلکو کار ورسپارل شوی و. مارشال د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړې کمیټې ته لیکلي دي چې د اګست له لومړیو هره شیبه تر 15 ډېر داسې ایمیلونه ورسېدل چې دی به یې په لوستو پسې نه شوای رسېدلی. مارشال زیاته کړه چې دا ایمیلونه عاجل و او داسې جملې هم پکې وي چې لطفا زما ماشومان وژغوره. مارشال دا ادعا هم کوي چې یو شمېر پاتې کسان د طالبانو له لورې وژل شوي دي. بریتانیا په اګست کې د 2 اونیو په ترڅ کې 15,000 کسان له کابله وویستل او د بریتانیا حکومت ژمنه کړې ده چې 40,000 نور کسان به له افغانستانه بریتانیا ته انتقال کړي چې د دې کسانو د ایستلو کارونه روان دي.
د نن سهارنۍ د خبري مجلې په وروستیو دقیقو کې یو قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې هغه غږیز پیغامونه خپرو چې تاسو ازادۍ راډیو ته راستولی دي، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط لويري د کډوالو د څپې د راوتلو په اړه خبرتراي ورکړی. فلیپو ګراندې پرون خبریالانو ته وویل یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې د ژوند د ښو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو د بې ځایه کېدو ویره رامنځته کړې. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه مني. د دې سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې هیدر بار ویلي دي چې د افغانستان د رسمیت پیژندنې په اړه به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله بیا غور وکړي. د هند پولیسو د هغو افغانانو د اعتراضي غونډې مخه نیولې ده چې په هند کې له نظامي پوهنتونونو او کورسونو څخه فارغ شوي دي. دا نظامیان وایي چې خپلې راتلونکي ته اندېښمن دي. د مویتای لوبې افغان لوبغاړی یوسف جهانگیر نن د جنوبي افریقا له لوبغاړي سره د سیالۍ ډګر ته وځي. جهانگیر د دوشنبې په ورځ د مویتای د رزمي لوبو په نړیوال